السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکارا پلوشا سحاق به هم له ما سره وی اوریدونکو په دې غړې کې تاسو ته نیس پروگرام پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نن نه خبرونه د خوست ولایت ځوانانو په اړه جوړه شوې ده چې هغه څه مشکلات او غوښتنې لري. د خبرونه زمو همکار نجیب الله لوخیل جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښیو.
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان د خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند د شته حالات دا غوی لپاره د موجودو فرصتونو ستونزو ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلی راپور د چمتو کولو لارې مو خدمت ته حاضر شوی یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه سره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې پوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو نخلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپل آینده پورې خوشبوره نه دي، نه هیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشوي تر رسیدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیلیافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، انتر مسترو د زده کړې لري، د خپل زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا او چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره خلق دی خدمت دی پورا دی دوی نه استفاده وشی. بدبختانه بویم چې دا غزوانون دی پوزې چې دی دی نه ریو نه استفاده وشی، دوی نه هیلی شوی دی په وطن کې بیروزګار ګرځي یا نور هیوادونو ته په کچکیل یارو په داسې یارو نه چې هغه د دې ژوند دی غوښ سره مخ کولای شي یا مثال دی بسر نوښته ولته پته کېدلای شي د مهکړې دو. دویم مسله دا د چې په دولت کې خصوصا په دولت تمه کې هلی په دولت بدا وایم چې ځوانونو سره یو نه یو ډول توفيري چلندونه هم کېدلی شي. ځوانون چې په وطن کې د پوتي شوی دی، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په نظام په وډاله پر د اړخ نه دی لګولای، یغه ته په وظایف کې په بل سترګه کتل کېږي. مثلا موږ ډیر ځوانون لرو چې د غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکي. بدبختانه ایم چې ایغه ځوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی تا په کاری پر ساتونو پر کولو کې باید پیواستر غو کتلای شي چې په دې سره دی ول سو دولت ترمنځ وټن کومې دلای شي. او په څنګه کې یو غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلای شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دا صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر نن پورې څو ورې افتتاح شو او د افتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پورې، خوست ځوانانو د پورې، د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تموم نشو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه صنعتي پارکونو دا ابتتاغونه په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته کده فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان ایمنګ توسي په وطن کې مصروف دي. شي ترڅنګ یو غاټه بل مسله، زموږ په خص کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پانتون لرو چې دا غ پانتون د لیسانس زده کوونکو د پوره د لیسانس محصلینو د پوره یو خیل او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پانتون کې ماستری ولرو. نو مشروع نمګیلا دا دو چې موږ پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری دی پوره بروبار دی دغه پانتون کې دی د مستری د زده کړو دی پوره زمينه سازي وشي ترڅو هغه ځوانون چې دی د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو زده کوونکي مسلین دلته روشي زده کړو.
خاغله همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یاد ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
پوس وخت کې اختیار د ډیرای ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامی براحه کې یا مثلا په دولتي براحه کې دی وطن دی پوره کور ونه کې د خصوصي سکتور دی لري د خلکو دی پوره خدمات وکي. ایمنګ ځوانانو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومي سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم؟ موږ تاسو ولې د په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ول چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لارې دا یې خپل ژوند تغیر کړي. فقط یو غړی یو اندازا جروبي په غړی کې کیفه په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د غلیارې نه یو وخت مغزا ولرم د کون ولرم به یوڅګي مسره داسې کسونه سراوي چې هغه کارکونکو پوت شي. نو هیڅ وخت ځوانونو لپاره نه هلي نه د پکور دی په ډیره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو لپاره خدمات هم وکړي او خپل زونه مصروف کی او دی غیلی اره دی پامیل ژوند خپل ژوند دم تغیر کی.
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوختی، څه فکر کوی په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارمندنه شوې ده؟
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزو ویم کار په زمينه سازي سره بیا مونږ بنلې دلای په وطن کې په خا په ټولنه کې هغه بیکور ځوانون زکه کوس شخصا موته یو څګوی چې زه توته اسل ځوانونو مکه در کوم چې سل سانس ونو نیمو دی پورا روکا چې زه په وطن دی پورا یا خلکو خدمت دی پورا دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دی پورا حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو زه نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي ځوانون مصروفیت نه غوړي، فکر کوم دا به په خپل منځ کې صدق سره ونه کی.
رشید الله همدر صاحب، فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده، څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو مونږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ مونږ لرو چې پکاته غوي و انسټیټیوټ نه چې کوم مسلین فارغيږي هغه مسلین دی هغه پرسکا نجاري بوي مستری تو بوي خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شي. پرسکا په اوس وخت کې د انټرنیټ د لارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړه خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي یو موږ نړی خورېس فورېس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر مونږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دې غي د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کوي ځوانون وروزي یو به ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي. بل د دې لري د ډیر ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کیدلی شي خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست دی او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو یې څرګندونی وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه ترڅو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستي ځوانانو هیلې څه دي.
عبدالله اسماعیل خیل هم د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو هغې ته د حل لارې پیدا کړې. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي. موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې که ده هواد بسط خواهچه ده هواد ده هره سطح خلق سر ده ناست والاره و که لیاغوی او بختی لیاغوی په هواد که دشتا سنزو و نخالو بارا بختنی وکی و مشوره ورسره وکی مگز وانون هر حقا چه هر حقا نمگارتیاوی سنزو و مشکلات چه مگ پخوص ولید که لرو یا ده هواد بسط خیل رو دوی تا بیانو بیان بایو که آغا مزوانو سر نوٹ کری دی ترسو کمی چه دوی پو واس که وی آغا دوی ترس سره کنی دی مرکزی مسئولینو سره شریکی گی وقت دیر نخوال دی چی مگ هوادوالو سره لاس و گریوان دی اقتصادی ستونز دی همداشان بیکاری دا غربت دی همداشان زین دی اکثریت زوانان مگ مسئولیت نلری دا ستونز دا چی آقا باید لیمانزوی چی مگ با دا طول ستونز و مشکلات لدوی سره شریکو ترسو دیتا دی حال لاره پیدا کړی همداشان د دولت او خلکو ترمنځ تا وټن د زړه څنګه لمنځ وړلی شو څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځ یوسي څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغوی هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځ یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي
عبدالله اسماعیل خیل له ډېر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کډې مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې دپاره د هېواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت ښه مخته یوسي موږ خلک وغواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه وغواړي چې مشکلاتو ته رسیدګي شوي وي نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له ترس او ډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغو ستونزو سره مخ دی دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله د پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خنډونه له منځه یوسي او دغه بیکارۍ کچه دغه ټیټه کړي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو. دغه دولت هم څو ځله دا هغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیات فیصدي خلک د بیکارۍ کچه دا راټیټولی شي. که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیره دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی ګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقۍ لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرن کبھی ستار دے میں نہ قرار دے شرن کبھی ستار دے تن تن وطن میں نہ قرار دے شرن کبھی ستار دے تن تن وطن میں نہ قرار دے شرن کبھی ستار دے تن تن وطن میں نہ قرار دے شرن کبھی ستار دے تن تن وطن تن وطن پټال کی خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کی خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کی سمه یې سندارا تل پسورو تال کی سمه یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تن وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن تالغی گتلالیش نظر غن تو دیان دی کندو نباتا ٹول دپ ارمان دی یا کندو نباتا ٹول دپ ارمان دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی دوی ہم پتا گران دی تن تنا وطن رمینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تنا وطن مینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن لری دل تانگو چاو دے اناریم تمی مینا مینا اس دے سندر ماریم تمی مینا مینا اس دے سندر ماریم سدے سندر ماریم تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن رمینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یوې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلان، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د وی ټولنې لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حال یې چې د خو ځوانان، د خو امارت، د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره اترې دي. دا ډول ناستې د یو هیواد لپاره، د ولایت لپاره هغه فکرونه چې له ځوانانو سره دي، هغه انتقادونه چې دوی په دولتی ادارې لري دا ډیر یو مهم او موثر ګام دی چې په خوست کې تر سره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې له دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهمې هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنې خو ډېرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپلې هغه غوښتنې چې له دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري، له ځان سره یادښت کړي دي. نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي. انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزه دي چې دوی ته دا معلومات کېږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حده پورې عمل کېدای شي. انشاءالله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې وي.
نقیب الله ځلان، که ځوانان کاري بوختیاوې غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری دا په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. او د دې ترڅنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لویه غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده، له دوی څخه سالمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله ځلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک تای، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله ځلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې له یو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی په راتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلود، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو د دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغه ځوانانو ته نه کتل کی کسام دوی تر مسټری ډاکټری او لدی لوړ زده کړی کړی دی په مسلکی ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي د ترڅنګ ډیری ځوانان مو په نظامی برخه کې ډیر پوه دي ان تر جنرالای او افسرای رتبه په خاطر لودي کاغوی ته په دغه برخه کې مکه ورکړل شي نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاری فرصتونه وي او ځوانان به نه هیله هم نه وي د خپل وطن هغه هیله او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ته سره کړی دي هغه به هم نه وي ځای شوی د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوی وي نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکړه لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي او د دوی ځکه که لوستي ځوانانو نه اوسېږي یا لوستی کشر و نه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي. که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نه شو ور پیدا کولی نو دا به واقعا د ځوانانو د ناهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایرېده یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې د نلدونۍ په برخه کې د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. د دولت نه هم هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خصوصي ځوان فعال عبدالله ګران خبري هم واوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبري وکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبرې اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مې سخي مرجان وایاند د خوست ولایت صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو دا چنن پونګ په اطلاعاتو کلتور کې دی ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بندي په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده. نو دا مهمه غونډه وه. چې وعده وکړه چې موږ تو ستندر هم فرصتونه فائدو کوو ترڅو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دا ده او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته ځای ورکړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د وشتمې پیړۍ هغه کومې اړتیاوې چې دی اوس د دغه خلکو دی دا در پر کول شي. دوی هم دغه علوم لوستي دي، عصري علوم ته په هره اداره کې ډیر اړتیا ده، ډیر ضرورت ده. او بیا د نوی خلک ډېر انرژي لري، ډېر کور تر سره کول شي، او روحیاي خادو دی وطن په برکه الحمدلله مونږ دغه استادون مجددي دی پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی، دوی ډېر په خور خیر زل دي، دوی د دې خیر خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو، دوی ته باید مقام صحیح د کوپاره برخه.
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبرې وکړي چې په خو ورته د پام وړ کار نه دی شوی، او د خارج سیمو په پرتله د ځوان او کار امکانات محدود دي.
الحمدلله لیل الحمد خوش ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا، او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي، او خو بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ دا په تیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي، د خلکو د سیاستونو خور شوي، او خلک ډېر روسته پوتې دي په علمي لحاظ، دوی ته باید وخت ورکړل شي، فرصتونه ورته پیدا شي ترڅو دوی ښه کورس تا او هو مکتب تا لسرسای ولری ترڅو خپل بچو نه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کور ته وشي، ډیر به دې ته متوجي شي، اې دې هلی به در پراګي.
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو، او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے مپلی باسی خندام غلوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مور اول نوی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا شکول می ستاو سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھل زوانی دا وچا تا پاتا کھل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھل زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستیو ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخې ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکوي.
الو خیل صاحب قدرمن، ډیره زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلیږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریتو سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي، او هم د ټولنې موجوده د بیکارۍ ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي، او دوی به د خپلو وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هره برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان یې په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکي زده کړې عملی کار ته اړتیا لري، او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي، او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیلې دا دي چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکي او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملا په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی، د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رشتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نومونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرانۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کولی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکاناتو او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسان شوي ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړي دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي، ولې متاسفانه په تېرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو او بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولی شو چې د ځوانانو د فزیکي او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او له خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي په افغانستان کې. موږ د ټولنې 15% ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګې را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لاره خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو دپاره زمینه سازي وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو. ځکه د پانګه اچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګذارۍ په پراخېدو سره پله د اړتیا پیدا کېږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د ښه ژوند په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته یې مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوئ؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې دا موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یوه فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېر ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. حتی په دې وروستیو کلونو کې موږ ډېری هغه ځوانان ولیدل چې بیرته هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او اتل په قاچاقي لارو باندې وي او یا دا په داسې توګه ترسره کیږي چې د سر په بیه تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په موخه له افغانستانه ووځي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. او یا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه اوسي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د له تحمل کار واخلي. د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته، بېلګې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه، بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو، میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلکو نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت واوسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لویو برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې یوه لاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لاره د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایداره سولې ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه مساعده کی، ځوانان په کار ولوي کی، او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کیدای شي له دې لارې ډیر مسؤلیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کیدای شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام دپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته زموږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولی شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لورتیا او څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهلۍ د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینۍ لاره به دا وي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولی شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د وطن بایو، د وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکوي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي، او د یوه باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکوي. ډیره مننه.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د افعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدې. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي، او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید پوښتنې دوی غوښتنې ټول ان شاء الله تر اوسه په اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی پاترا په سیمه کې دي، ستونزې مشکلات لري، او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریت چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانانو لپاره چې کړي دي، کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستي دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه کولی دی معاون دی، او همدا شان دوی چې کوم ځوانانو بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري دی ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي، یا د پوهنتون پیس جګ دی، یا د غپې جګ دی. او بله غوښتنه دا چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چې کوم ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسله وږیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي، ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولۍ دو، او دا رقم زراعت دی، سره مو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه بواسط چې خوست نه وي راغلي دي، دوی کسان نه سي، اکثره خلک مور معرفي کوو ان شاء الله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
او دې برخه کې مونږ چې را بسته کړی دی یو ښوونیز مرکز په غکل رو دلحیل ساکل رو، یو په غغر غخل ساکل رو، بل د خی کل رو، او یو مونږ په خپل اطلاعات فرهنګ ساکل رو. دا سویر ښوونیز مرکزونه مونږ لرو. هغه ځکه کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې الله تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار کړی دی. او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان پرېښ کړی دي چې لس کسان پکې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د خوستې ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوم چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوئ. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بل نه درکو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.